د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمیز خبرسته دوه بجی دی د ازادي رادیو دغه ساعت پروگرام د ځوان فکر لپاره ځانګړی سوی. په دغه پروگرام کې بزما همکار اجمل تورمن ستاسو سره وی میلمانی هم راولل دي، او پر یوه ځانګړي موضوع چې هغه د افغانستان کې د ځوانانو پر اوسني حالت باندې ارتباط لري خبرې به ور باندې کوي. دا پروگرام به وروسته د درته وړاندې کړي. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لوګر کې چارواکي وایي چې په ازره ولسوالۍ باندې د حملې شدت کم شوی دی. د فراه چارواکي وایي په بالا بلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 10 زیات زخمیان دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر کړی دی، او د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول مانفورد یو همکار د هغه پر ضد په محکمه کې وینا وکړه. پوره خبرونه واوري. په لوګر کې چارواکي وایي چې پر ازره ولسوالۍ د حملې شدت کم شوی دی. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې پر ازره ولسوالۍ له پرون راهیسې درنه حمله پیل شوې، خو دی وایي چې د ورځې په جریان کې د دې حملې له شدت د دې حمله شدت د کمیدو په حال کې دی. ښاغلی احمدزی، په جګړه کې د پروانې جګړه کې د تلفاتو پړه
تیر شپه تقریبا دوه سو دوه بجو په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو د ازرې ولسوالۍ تهاجمي حملې وکړې چې موږ پولیس وتوانېدل چې دوی ته غاښماتونکی ځواب ورکړي. همداراز عیني وخت کې هوایي ځواک هم پر وسلوال مخالفینو برید ترسره کړ چې تر دا مهاله تر دېرشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي. په متاسفانه ډول باید ووایو چې په دغه برید کې درې تنه زموږ پولیس په مخامخ جنگ کې شهیدان شوی دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
د ازرې ولسوالۍ او اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو هوایي حمله کړې دي. عبدالولي وکیل ویلي چې د ازرې ولسوالۍ ته له تیرو څو ورځو راهیسې ټولې ځمکنۍ لارې بندې دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 10 زیات زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډله ییز حمله کړې و چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو پورې دا جګړه روانه وه.
دا تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدن و 32 تن
شهید شدن. دوی په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو 19 تن وژل شوي او 23 تن زخمیان شوي دي. خو د دوی په خوشنۍ سره باید وایم چې په دې حمله کې زموږ شپږ تن څلور عسكر وژل شول او شپږ تن زخمیان شول. د رپورټونو په اساس د حملې په ځای کې د ملي وردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د چارواکو په حواله شایي زیات وسلوال طالبان پکې وژل شوي وي، خو دقیق شمیر به وروسته څرګند سي. د دې مسلې په اړه طالبانو څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرهنې مالداري او د اوبو لګولو په وزارت کې په افغانستان کې د زراعتي محصولاتو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. دغه نندارتون به یوه ورځ وي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو څخه د میوو او د سبزیجاتو یا د ترکاری 288 نمونې ښودل شوی دی. ښاغلی رستمی وویل چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف دا دی چې له 2013 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د باغونو له حاصلاتو او د نورو هغو سبزیجاتو چې افغانستان کې تازه کرلې پیل شوي دي په اړه یې خلک خبر کړي، او همداراز د دغو میوو او ترکاریو لپاره ښه بازارونه پیدا سي. د افغانستان د کرهنې مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په 1,500 هکتار ځمکه د میوې د ونو نیالګي کښېنول شوي دي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاس امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې بازارونه او مهمی صنعتي ادارې په نقشه سوي دي. ټرمپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتلې اعلان کړل. ټرمپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې ویلی و د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خرابه موافقه وه. ښاغلی ټرمپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به ګډېږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په یوه وینا کې ویل چې ایران به د امریکا له بندیزونو سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد له رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ یې نفاق واچوي. حسن روحانی وویل امریکا باید د دې لپاره چې څرګنده کړي چې د ستونزې د حل نیت لري اول د دې لپاره مثبت ګام پورته کړي. هغه وویل له تحریمونو سره په یوه وخت کې مذاکرې مفهوم نه لري. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو ترلاسه کولو مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې یې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې. ریک ګیټس پرون له واشنګټن په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول. ریک ګیټس وویل چې دا پیسې عموما هغو بانکي حسابونو ته انتقال شوي وي چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول. پاول منفورد په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د یوې مودې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي هلو ځلو همکار پاتې شوی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ریزونکو سلام. د ځوان فکر خبرونه ته خلاص یو ور بیا ز اجمل تورمن او عبید الله عبیدی په دې خبرونه کې د قربمو په توګه تاسو ته خلاص ویو. په ملمنو کې را سره دی د پوهنتون په خانه استاد فرهاد پیلوزه د غشان د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم د پهندي استاد شریف الله ویان او د تلیفون په کرخه په تعلیمی او تحصیلی برخه کې مدني فعال متی الله ویسا درنو ملمنو تاسو ښه خلاص. موضوع مو د کانکور د نتایجو اعلان ستونزې پرمختګونه او موضوع پر اړوند نور بیلابیل مسائل خو تر هر څه د مخه د موضوع په تړاو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې د عمومي ریاست سرپرست په هنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه ورو چې زموږ همکار جاوید حسن زاده همدانن ور سره د دغه خبرونې لپاره کړی او په سر کې ورنه په سګنی کانکور ازموینې کې د ګډون کوونکو د شمیر په اړه پوښتلې دي.
کانکور ازمونه د ولسمو ټولګو فارغانو نه د وری د حمل د میاشت له شپږمو منټې څخه له لوګر پنشیر او نیمروز نه پیل شو او ورسته امتحان د اسد میاشت په لومړی شپه ورځو کې د کابل متفرقه ازموینه وشي دلته پای ته ورسېده. څلور دېرش ولایتونو کې مو ازموینه واخیسته. په عمومي برخه کې یا د دولسمو ټولګو د فارغانو چې یو سلو اویا او زرو شاوخوا کې دوی فورمې ډکې کړې ول امتحان لپاره یو سلاته 5000 شخوا کې دوی عملاً په سند امتحان کې موږ سره حاضر وو. امتحان کې کېناستل د دې جملې څخه تقریبا 8000 شخوا کې لوړو زده کړو وزارت لوړو زده کړو مسوته او د دولس څخه کم دی له زرو شخوا کې نیمه علي زده کړو ته او امدا شان تش په تزر په خوا کې هغه د طالبانو چې خپل خو خو پونځي ته نو کامیاب شي یعنی دغه معیاري نمرې نه یو پوره کړي هغه مو واجد شرایط د نیم مالی او خصوصي پانتونونو و پیژندل چې کول شي خپل خو خو باندې یا نیم زده کړې وکړي نیم مالی زده کړو کې او یا خو دولت خصوصي مسوکه علي زده کړو کې تقریبا د موږ د ټولو کامیابو 15% لوړ زده کړو ته چې لار موندلې ده نجونې تشکیلوي مجموع د کامیابانو 80% د ګډون کوونکو نه 80% او 80% کامیاب شوي دي او 80% انجن تشکیلوي.
په دغه منځ کې څه کال به نتیجه کسان هم وو کنه؟
سږ کال موږ د بې نتیجې په نامه څه نه لرل. موږ د لوړو زده کړو لپاره 150 هغه ټیټ حد ټاکلی او د نیم مالي لپاره 140 چا چې تر 150 پورې هم خپلو پوهنځیو ته نمرې ترلاسه کړې مرفي شول او تر 140 پورې چا انتخاب لرلو د نیم مالي لپاره هغه هم مرفي شول. یعنی حد د کامیابي 150 د لوړو زده کړو لپاره او 140 د نیمه عالي زده کړو لپاره تعین شوی و. د دې نه پورته چې چا نمرې وړي دي او هغه 150 نه پورته موږ سره کامیابان دي، خو هغه کامیابانو که خپلې خوښې پوهنځیو ته لاره نه ویستلې هغه واجد شرایط پېژندل شوي دي او د 150 نه لاندې داوطلبانو چې انتخاب یې نیم عالم نه لرلو او په دولتي کې هم نه دي کامیابه شوي، دغه حد 150 نه لاندې ناکام دي مطلق، او دا ناکام د موږ تقریبا 9000 په شاوخوا کې جوړوي.
په نورو کلونو کې دغه سوال کېده چې په پروسه کې فساد موجود دی او هغه وړ کسان چې باید په پروسه کې کامیاب شي ناکامیابېږي او فساد موجود دی. څه کال پروسه څه ډول وه؟ څنګه شفافه او څه ډول ترسره شو؟
څه کال نه چې درې کالو رئیس دی، درېیم کال دی چې موږ د دې شفاف پروسې شاهدان یو. دغه نه مخکې هم فساد کې و، فساد په لوړو زده کړو وزارت کې نه و. فساد په خپله د طالبانو سره هغه کمیشن کارانو چې شخصي اړیکې جوړولې یا هغه مافیایي اړیکو چې د کانکور نه بهر یې په کورسونو او په اصطلاح تش په نامو فرهنګي مرکزونو کې مافیایي اړیکې جوړې کړې وې، فساد هغوی کولو او د سیمې نه د امتحان له محل نه به دوی کلی د کتابچې به یې په غلا او یا په نفوذ د زورواکانو به یې د صحنې نه ایستلې، هغوی لپاره به کلی جوړېدې او بالاخره په هغه سلسله باندې به دوی کلی انتقالولې تر داوطلبه پورې او داوطلبه خپله پارچه د مغ کلی له مطابق حلوله او لوړو پوهنځیو ته به یې لاره موندله. په هغه وخت کې خپله وزارت پکې ګرام نه و، خپله وزارت کې فساد نه و، ځکه په ریاست کې هغه پارچه ورته راتلله له محل نه د سیم نه د امتحان چې هغه مکمله ډکه وه، نو کمیټه به مجبوره وه چې هغه پارچه له مخې دوی ته نمرې ورکړي. دا شناسۍ کېده نه چې چا په نقل حل کړی ده او چا حقیقي حل کړی ده، دا تفکیک نه و. خو درې کالو رئیس موږ وتوانېدو په دې باندې چې هغه پسله روحیه ماته کړو، هغه مافیایي اړیکو مافیایي کړیو مخه ډب کړو او هر داوطلب ته جداګانه کتابچه چاپ کړو. نو د هر داوطلب لپاره د ځانګړې کتابچې په چاپېدو باندې موږ د دغه کلیو د وتلو له تشویش او د چینه خلاص شولو. نن ورځ موږ د هر داوطلب لپاره بېله کتابچه لرو او که احیانا د موږ کومه کتابچه هم لیک شي د هغه داوطلب کتابچه لیکېږي چې په صلاح ځانګړې کتابچه یا چاته ورکړې ده او یا هم د دې خپل کتابچې نه په خپله عکس اخیستی بیرون ته لګره ده. مو چې داسې ډیګان گیر کو دا ډیګان مو سره قرنټین دی، نتیجه باطله وو او دغه کتابچه کوم زی په نور پروسه باندې تاثیر نه لري، ځکه هغه کبیر تم کلیر شي یواز د یو نفر لپاره کار بورد لري او د بل شل لپاره هغه په درد نه خوري. نو په دې شکل باندې موږ د فساد مخه مطلق ډب کړی ده او الحمدلله په داخل د ریاست کې ډیر متحد او ډیر قوي او متحد وطن پال ټیم لرو چې په ټوله انرژي باندې شپه ورځ کار کوي او دغه درې کال رئیس دوی دغه سالم کار او په اصلاح صادقانه او وطن پالنه په روحیه باندې کار باعث دی شوی دی چې نن د افغانستان په کور کور او په کلی کلی کې او د اته د تم ټولو اشخاص په زړونو کې کانکور لاره پیدا کی، کانکور استقبال شي، کانکور باندې اعتماد وشي.
بله قدر منوریدونکو، تاسو د کانکور د ریاست د سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډه مرکه اوریدله چې زموږ همکار جاوید سنزاده ورسره د موضوع په تړاو کړی و. مخکې مو ویل چې په خبرونه کې چې موضوع یې د همدغه د کانکور ازموینې نتایج، ستونزې، پرمختګونه او نور. په خبرونه کې را سره مېلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی فرهاد پیلوزه او دغه شان د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی شریف الله ویان او د تلیفون په کرخه به د تعلیمي او تحصیلي برخه کې مدني فعال متي الله ویسا هم را سره یو ځای شي. دوستان کله چې د استاد نو خلو ز فکر کوم چې تاسو ذهن کې نو څلوېختو پنځه څلوېختو پنځوسو کلونو کسان دغه شي مجسم شي. خو نن سبا شکر دی استادان ځوانان دي او زموږ خپرونې کې چې کوم استادان رابلل دي دوی هم ځوانان دي. پیلوزې صاحب که تاسو راته ووایئ چې مرکه مو د خاموش صاحب واورېدله، که څه هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا وایي چې مثلا په پروسه کې فساد نه دی موجود، خو د عوامو نظر هم بدل شوی دی په دې اړه، رښتیا هم د فساد مخه ډب شوې ده د کانکور په ازموینه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه درنو اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم. ترمان صاحب، تر ډېره بریده د نورو کلونو په پرتله سږنی کانکور ښه بد نه و. ما د فساد ډېر موارد نه دي تر سترګو شوي تر دا مهاله. د دې ترڅنګ تر اوسه پورې په رسنیو کې د کانکور په اړه کوم منفي تبلیغ هم نشته دی، شکایت هم نشته. موږ تر اوسه څه نه دي اورېدلي چې چا شکایت کړی چې ګواکې د چا حق وړل شوی دی یا څنګه چل دی. په مجموع کې زمونږ دغه پروسه، دغه کومه پروسه چې ده د کانکور، دا کوم ډول سیستم چې دی، په دغه باندې زمونږ نیوکه ده. او مخکې ما په خپلو خبرو کې په هر ځای کې ما دا خبرې کړې دي چې د کانکور اوسنی ډول ډېر کلاسیک دی، ډېر زوړ دی، او مدرنه نړۍ کې په اوسنۍ نړۍ کې معاصره نړۍ کې دا سیستم یا چلیږي نه او یا هم څوک تر کار نه اخلي. عموما زمونږ د ټولنې عامه پوهاوی، د ټولنې علمي ظرفیت، د ټولنې د دغه سیستم هضم، دغه ټول هغه موارد دي چې دغه کانکور، دغه د دې کانکور شکل، ډول او جوړښت نفي کوي. زه به د سګنی کانکور د فساد د کموالي یا د روڼوالي یوه هغه دا وکړمه چې سږ کال د کانکور دپاره کورسونه ډېر زیات و، د کانکور د آمادګۍ د کورسونه و، خصوصاً ننګرهار کې چې موږ کله لیدل خدماتي کارونه و، بیخي چا پیسې هم پرې نه اخیستلې، پیسونه هم نه اخیستل. خپل معرف ریاست پرې کې ډېر زیات کار وکړ، کور دې ودان وي. او همدغه وجه وه چې سږ کال تقریبا د ننګرهار نه دری اتیا که دو اتیا، یعنی اتیا سلنه کې شاګردان کامیاب شوي دي کانکور کې. په خو دغه سلنه شپېته او دوه شپېته او نهه پنځوس دغسې خواوشا کې وه، اوس دغه سلنه تقریبا شل فیصده جیګه شوې ده. نو خوشبینه یو ګوندې چې واړه مسایل به وي پکې، دغه هم انشاءالله ختم شي، ښه به وي. او لوړې زده کړې داسې دي چې که په فساد راشي بیا وروسته سړی نه شي تېرېدی ورکي.
بله، ډېر مننه پیلوزې صاحب. ښاغلی ویسار سره د تلیفون په کرښه دی. ویسار صاحب، ښه راغلاست.
سلامونه ترمن صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول همکارانو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام ښاغلی ویسا، تاسو د ښاغلی پیلوزی خبرې هم اورېدلې وي. دوی هم وویل چې فساد په دې څو کلونو کې، لکه څنګه چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې فساد ورک شوی، خو دوی نیوکه تر ډېره په سیستم باندې مو، چې سیستم کلاسیک سیستم دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
مننه تورمان صاحب، د فساد په اړه به شاید هغه وختونه چې څو کلونه مخکې ما خپل کانکور ورکړی یا په سیمو کې موږ د آمادګۍ د کورسونه درلودل، یا په سیمو کې د زده کوونکو د شاګردانو د خلکو له پلرونو سره بحثونه کوو، ټول به پر لوړو زده کړو وزارت همدا ویل چې هلته څوک کانکور ته لاره نه شي پیدا کولی ځکه فساد دی. خو په دې دوو درو کلونو کې تقریبا د فساد ته مخه نیول شوې ده، یعنی په کانکور کې هغه کسان خپله زده کړو ته لاسرسی پیدا لاره پیدا کولی شي کوم چا چې آمادګي ویلې ده یا لایق دی یا د دې قابلیت لري. مګر بیا هم په ځینو مورد کې اوس هم شکایتونه کیږي او هغه ستونزې په سیمو کې موجودې دي، او لیرو پرتو سیمو ته یا له ښارونو څخه لیرې سیمې، یا ځینې موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه نشته. یعنی دغه ستونزې په ابتدایي په لیسه، یعنی د لیسې په دوره کې شته. نو بیا چې کله لوړو زده کړو ته هغوی ابتدایي درسونه خراب وي، د لیسې متوسطې درسونه خراب وي، هغوی کانکور کې ته لاره نه شي پیدا کولای. نو دوی عمومي هر وخت اوس هم کله د سپینږیرو سره په لیرو پرتو سیمو کې کښېنم، دوی پر دې باور نه لري دوستی مهاجر پساد مختکلونو کیو یا با یو کس دبل چا فردای باندې امکان ورکاو یز موینه به ورکوله او یا به امداس یو چې د یو سیمې زدکونکي به کامیابه کېدل د بلې به نه کېدل. خو اوس که فساد به لږ وي همدومره فساد نشته، خو یو شی چې دی هغه دا چې بې عدالتي وسوه، یعنی بې عدالتي په دې چې په د اساسي قانون د ترسم متوازن انکشاف د ټولو قومونو د ټولو سیمو د ټولو خلکو حق دی. خو متوازن انکشاف دا و چې کومې سیمې چې جنګي دي د کرزي صاحب په دولت کې د امادګۍ په نوم یوه پوهنځی د یو شمېر خلکو لخوا کرزي صاحب ته وړاندیز وسو، او هغه د لوړو زده کړو وزیر ته وویل چې د امادګۍ په نامه یوه پوهنځی جوړه سوه. هغه کې به د جنګي سیمې کسان راتلل، دوی ته به د کانکور امادګۍ یو کال درس ورکول کېدی، بیا به وروسته له دوی څخه کانکور ازموینه اخیستل کېده چې تر څو پورې دا ټولې سیمې متوازن انکشاف وکړي. خو کله چې دغه نوی وزارت راغلی د تېرو په دې وختونو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې همدا پوهنځی د ځینو مشخصو کړیو لخوا قصدي ډول باندې بند سوه، چې هغه په جنګي سیمو کې یا هغه سیمو ته چې مخکې یو امتیاز ورکول سوی و هغه هم بند سو. نو دا خپله اوس هم بلې
اورم ستاسې غږ مهرباني وکړئ.
نو اوس هم خلک چې انتقاد کوي یا د لیرو پرتو سیمو خلک چې غوښتنه کوي او یا د فساد انتقاد کوي، هغه هم دا وایي چې د دې سیمې لپاره چې د امادګۍ پوهنځی منظور شوی وه او د دوی لپاره یو امتیاز و او په اساسي قانون کې هم د دوی حق و، هغه بند سوه. نو دغه یو شی اوس هم د پوهنې د لوړو زده کړو په وزارت کې موجود دی.
ښاغلی ویسما د سیستم په اړه باندې ښاغلی پیلوزی وویل چې سیستم کلاسیک دی، ستاسو په نظر باندې دا تر کومه پورې د توجیه وړ ده خبره او په سیستم کې باید بدلون راشي؟
په سیستم کې تقریبا اوس څه ستونزې به وي؟ خو هغه ستونزې نشته، یعنې خپل خلک ځینې خوښ دي. کله چې د زده کوونکو سره بحث کوي له استادانو سره د کانکور امادګۍ له مسؤولینو سره، د پخوا په نسبت باندې اوس فساد نشته.
ډېره ډېره مننه ښاغلی ویسا چې وخت مو راکو او په تلیفون دا سره یوځای شوی.
مننه
چارې ښاغلی وین. یو موضوع چې بله ده هغه دا دی چې د ښاغلی ویسا په خبرو کې مو واچوئ، چا چې د آمادګۍ کورسونه نیولي دي هغوی تر یو حده پورې ډېر کامیاب شوي دي. تر ستاسو په نظر دغه د آمادګۍ کورسونه نیول څومره مفید دي په دې برخه کې؟ حال دا چې ما داسې کسان هم لیدلي چې دوه درې کاله سر په سر د آمادګۍ کورسونه نیولي خو بیا هم په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او په څنګ کې ټولو اوریدونکو ته. باید وویل شي چې د کانکور د پروسې لپاره آمادګي دا یو اوږدمهاله آمادګي ده. دا نشي کېدلی چې یوازې په کانکور آمادګي په یو کال یا دوه کالو کې تکمیل شي. زیاتره شاګردان او زیاتره د معارف غړي کوشش کوي چې د اووم سم څخه وروسته یا اتم سم څخه نهم سم څخه مرحله وار یا پړاو په پړاو دغه مسله پیل کړي او تر څو چې کامیابۍ ته ورسیږي. ځینې داسې کورسونه هم شته چې دوی خپله کیفیت لري، ظرفیت لري او د شاګردانو یا د زده کوونکو په ظرفیت جوړونه کې دومره هڅه کوي چې د دوی سهمیه په کانکور کې زیاتیږي. اما ځینې نور کورسونه هم داسې شته لکه پخوا په شان دوی په ارتباط کې دي د ځینو خاصو کړیو سره او د دې خاصو کړیو په واسطه زیاتره دوی پوهیږي چې کوم پوښتنې په سوالونه یا پوښتنې په کانکور کې راځي، د دوی سهمیه زیاتیږي او د نورو کورسونو راټیټیږي. نو شخصي کوخخ او هڅه او په تنګ کې د کورنیو تشویق او هڅونه د دې سبب ګرځي چې دغه نمرې او دغه نتیجه په کانکور کې خراشي. مسله یې په تنګ کې دا ده چې مونږ د شفافیت په اړه کومه پوښتنه اوس نه لرو، ځکه د بایومیټریک سیستم فعال شوی دی او د بایومیټریک سیستم په واسطه زیاتره زده کړیالان کولای شي چې خپل امتحان تراشي د دې پر ځای چې بل څوک راولي په امتحان کې او د دوی پر ځای امتحان ورکي او درغلی وشي او نتیجه بلې لورې ته لاړ شي. خو په زیاتره سیمو کې په افغانستان کې نام نسیمې مونږ تاسو لرو چې کانکور کې د دوی شاګردان یا د پوهنځي د ما شاګردان یا د مکتب غړي نشي کولای چې ګډون وکړي او دغه د شفافیت د پروسې د پختنې سره مخامخ کی. په څنګه باید وویل شي چې په دې کې د مدني ټولنو او اجتماعي ډلو مسولیت هم جوړیږي چې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ځینو ډلو راپورته شوي دي، ټولنیزې ډلې راپورته شوي دي، د خلکو دپاره د کانکور آمادګي رامخته کړې ده او دغه پروسه یې اسانه کړې ده. که چېرې په نورو ولایتونو کې هم داسې وشي دا سهمیه زیاتیږي. او د سره لکه څرنګه چې ویساسه به ویل د اساسي قانون مطابق ټول وګړي حق لري چې معرف ته لاسرسی ولري او لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري او دا په وړیا توګه باید د دولت لخوا دوی ته چمتو شي. مګر موږ تاسو وینو چې په ننګرهار کې 11,000 خلک کامیابیږي، په خوست کې 15,000 خلک کامیابیږي، په هرات کې بیا هم 10,000 خلک کامیابیږي. نو دغه مساوات او په دې باندې فکر کول، دې ته یو ستراتیژي جوړول او په کیفیت باندې فکر کول، د دې سیمو سره په فرهنګي لحاظ، په ټولنی لحاظ او په مدني لحاظ کار کول، دا د دې سبب ګرځېدلی شي چې بالاخره موږ یو کانکور ولرو چې هغه د افغانستان نوماوي او هغه کې د ټولو اقوامو او د ټولو ولایتونو دپاره سهمیه په نظر کې.
بله پیلوز صاحب، متوازن انکشاف خبره راغله او ویسا صاحب دا خبره وکړه چې مثلا پخوا نیو حکومت کې د نام نو سیم لپاره د آمادګۍ او پانځه او چې هغه وویل وروسته په هغې اړه انتقادونه رامنځته شول چې بیا دغه پانځه له منځه لاړو. ستاسو په نظر باندې څومره اړینه ده داسې پانځه جوړول د نام نو سیمو لپاره چې انکشاف متوازن شي او د هغې سیمې خلک هم وکولی شي چې په کانکور ازموینه کې هغه لازمه نتیجه چې هغه ترلاسه کړي؟
وګورئ دي کې یو بل کړکېچ رامنځته کېدونکی دی. بیا که چیرته دغه شان یو سیستم رامنځته کېږي نو د لرې پرتې سیمې خلک مجبور دي چې اول ښار کې ځان له کوټه ونیسي. اول دا پوښتنه چا کړې ده چې د دې خلکو دومره توان شته چې په اقتصادي لحاظ چې دی ښار کې ځان له کور یا کوټه ونیسي؟ که دی دومره توان ولري، وسه ولري، نو بغیر له دې کورسن دی کولی شي چې یوه بله لاره تعقیب کړي او ځان هدف ته ورسوي. مسله دا ده چې دا پخپله د وزارت او د خپل د سیستم ضعف دی. که چیرته دوی د لرې پرتو او جنگ ځپلو سیمو دپاره ستراتیژي پلان ګذاري نه لري، د پخپله د کانکور او د دغه سیستم او د دغه پروګرام کمزوري ده او نیمګړتیا. وګورئ تاسې، هر ټولنه خپل اخلاقي، کلتوري او ټولنیز دغه لري شرایط او حالات لري. د هرې ټولنې کلتوري او رواني حالات په پام کې باید وساتل شي، دا هغه وسنجول شي او هغې ته میکانیزم جوړ شي او په کانکور کې سهم ورکړ شي. کیدای شي د جنگ ځپلې سیمې نمرې راکمې شي نسبت هغو سیمو ته چې هغه ښاري دي، هغه متمدنې دي، هغه پرمختللې دي، هغلته اسانتیاوې شته، هلته لاسرسی کېږي نورو مرستیالو علومو ته. دلته دا ستر کمی همدا دی چې وزارت باید دا کار کړی وای، یا د دې دپاره پلان ګذاري جوړه کړی وای، یا د دې محصلینو دپاره نمرې راکمې کړی وای، او یا هم د دوی سهم داسې وای چې هغه لکه دا نور سیستم چې دی دا پخپله په یو ډول نه یو ډول دغه سیمه بېسواده کېږي، بېسواده پاتې کېږي. بل هغې خلکو سره که چېرته انګیزه د دې نه وي چې زرې تعلیم وکړم، زرې پوهنتون ته لاړ شم، زرې زده کړې وکړم، نو دوی بیا هم ناراضي. یعنی دا یو بل مشکل دی. خو ښه خبره دا ده چې د لومړی خبره چې د کانکور د شفافیت ته چې باید محصلین او شاګردان ورباندې باور ولري چې که زه ځمه نو زه کامیابیږم. یا مثلا دا وایي که چې زه نمرې یو سم نه مانه خوړل کېږي نه. بله غټه خبره دا ده چې د محصلینو د فراغت نه وروسته محصل څه کېږي؟ بالاخره محصل سره څه کېږي؟ محصل ته کوم تفکر پکار دی چې هغه راتلونکو نسلونو دپاره، یعنی د مکتب شاګردانو دپاره، دا یو انګیزه تولید کړي چې باید تاسې مکتب ووایئ، تاسې پوهنتون ووایئ، له هغې وروسته به ما غوندې شی درنه جوړیږي. دا چې یو پوهنتون فارغ دی او دلته خو ذهنیت داسې دی چې که ته زده کړې کوي وظیفه باید وکړي، دا خو موږ نه دی کړي. په دې ټولنه باندې موږ دا کار نه دی کړی چې باید زه شاګرد باندې زده کړې کوم، دا یوازې د وظیفې دپاره نه دی چې ته پیسې پرې وګټې. دا خو یو بل ستا حق دی او د ټولنې حق دی، په تا باندې د کورنۍ حق دی، او بیا دا ټولې خبرې دي. هغه یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده چې باید شاګردان په دې پوه شي، ټولنه، ماشومان او ځوانان په دې پوه شي چې تاسې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ. اوس خو خیر دا ذهنیت جوړ دی، داسې یو ناوړه دود ګډ دی. دا چې ګډ دی یو شاګی یو پونتون نه یو ماسل فارغی گی وغال تزیر رکشه چلی مثلا د د سرک سره ریړی ودری رومیان ټماټر پیاز خرڅی اغه چې د مکتب شاګرد ګوري چې د پونتون نه فارغ دی د سره څه احساس پیدا کیږي چې زه باید زده کړی وکم کدی د وکیل د وزیر د والی زوی وي خو زه په هر صورت کدی به هر څه تلاسرسی ولري خدا چې غریب سړی دی دا به څنګه کوي څنګه به راځي پوهنتون ته د سره به څنګه فکر پیدا کیږي د سره به د زده کړو څنګه فکر پیدا کیږي ده ته به دا فکر څوک ورکوي چې وروره بچی ته په کانکور کې حتما کامیابیږي که ته لایق یې دغه ذهنیت به دله څوک ورکوي نو دغه ټول مسایل دي د کانکور د زوف د کانکور د سیستم د کانکور د کمیټې د وزارت د پلان ګزارۍ او د وزارت د میکانیزم د سیستم دا ټول مشکلات دي نو زما هیله دا ده چې مونږ به یوازې په مشکلاتو باندې خبرې نه کوو هیله مې دا ده چې دوی باید د حل لارې له ځان سره ولري که نوي د متخصصینو د مرستې وغواړي د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو کانکور سیستم د هغوی تعلیمي سیستم نظام هغه دې وګوري د هغې نه د مرسته واخلي او قرار قرار دې د پرمختګ په لور حرکت وکړي نه په زاړه پاتې شو همداسې
ډېره ډېره مننه قدرمن اورېدونکو یوې لنډې خبرتیا ته ورځو تر لنډې خبرتیا وروسته را ګرځو او ستاسې تلیفوني اړیکې ځواب وو د موضوع په تلیفون شمیرې مې 0995 او 0825 ورځو دمې ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق سي کله د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما اوزګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
بله قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاس د تلیفون شمیر یو زل بیا اعلانوم 0995 45 40 او 0 1 2 2 15 تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړئ یو اوریدونکی را سره د تلیفون په کرخه دی بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام که خپل ځان را پیژنئ څوک او لکه مزایا
محمد امین امان مل زابل ولا
محمد حلیم
محمد امین
محمد امین جان مهربانی زابل ولایت نه مهربانی
لوځ ست خمیدا پښتنه ده چې دا ویل مخته وای دا کانکور سیستم وړ کلاسیک ده باید دا سره کوم سیستم چې مخکې یو دوه کال مخکې دا بایومټریک سیستم نه و دا سیستم رامن تاسو او بل لو حکومت څخه مداخله د سیار ولایت ته ځنګلې کرسونه ورکې اوس مثلا زموږ د زابل ډیری ځوانان دغه ده ولاړلو کابل ته د آماده کې لپاره یا ننګرهار ته تلو نو باید زابل کې هم دلته داسې اسانتیا او رامن تاسو
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ امین جانه بل تلیفون هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو قدرمنو
بلې بلې غږ مرادي مهرباني بلې مهرباني وکړئ
ډېر مننه کوم زما خو یو شکایت ده غدا چې بلته زمږ پرمې په پښتو باندې هغه پرمې ته کې کړې او مونږ ته د پارسي څون نه راکړې نو باځه شاګردان دغه مشکلات سره مخامخ وو کوم چې پښتو باندې په لغه ته نور کورسي یو
نور هم څه شته د دوی اړیکه را سره پرې شو خپل نوم یې هم وانه خستو په هر حال بل اوریدونکو هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ وعلیکم السلام څوک لکه مزه
السلام علیکم
وعلیکم السلام استاذ غاکلرو مهرباني اور غا ما اور مہربانی ہو کے
سلام علیکم
وعلیکم السلام مہربانی ہو کے خپل ځان او پیژنې فکر کوم چې دا غوړیدون کې موږ تک نه اوري قدر موږ اوریدون کو فکر کوم چې په ټلیفون لیکه کې څه سونه دا ولا ستاسو غږ موږ ترڅې تاسو مہربانی وکي بلې مہربانی وکي ازادي رادیو ده بلې مہربانی
السلام علیکم جی ماته کومه تا او ګرانو مہربانو ته سلامونه ونی کې خیر
وعلیکم السلام څوک لکه مزه متحد صاحب لننگرہار ولایت نا مہربانی ہو کے متحد صاحب
نتیجہ
سر کانکور دا آزمین رئیس سر مرکه در لود آغاوی چه دا تگهی خبری و لمن زتلی دی بیا و هم ملمان پی نظر بار کی بله میره بانی اوکی ازادی را دیده ازادی را دیده میره بانی اوکی
السلام علیکم تاس زمان مفضل متین دی وردگ و لات نخبری کوما
میره بانی متین جانا
تاسو او ټول اوریدونکو کوم ملمانو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
او په دې کانکور په اړه کې موږ نظر دا لته د ورته کالونو کانکور نمو ډیر خوشاله او راضی یو او ټول د کوون کې په خپل یاثات باندې کامیابی او لوړو تحصیلات او نیمالي ته لار پیدا کوي
او تام د کانکور ازمینه ورکړې وسخ کال کنه
او ما په څلور اتیا کال کې ورکړې وه په هغه وخت کې دومره شفاف نه وه ځکه اکثره خلک وو چې د پیسو په زور باندې کامیابېدل یا د بل چا په ځای باندې امتحان ورته ولو
مننه کور بدن ژوندی اوسې عبدالمتین جانه یوه اړیکه بله هم را اخلو بیا خپلو مېلمنو ته ورځو بلې مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالرحمن من انگرار نه زما وختن داد چې فرزن علاکان با لاړ شي مثال دې مده گی چې ته کورسنه وای آیا جنہ کنه د پاره مشکل دې مکتبونو کې دسی یا اوس جوړولې شي چې مثال دې کام کور امتحان په شکل ما اخلي چې هغه پوي شي چې مثال هغه هم ناکام دې نتیجې پاتې شي کنه
مننه مننه شوندې اوسې ورزخ په ملمنو ته د لمړنۍ پښتنې په ځواب کې یو وخت نورې پښتنې به هم راوخلو خغله پیلوز محمد امین نور تاسو مخکې وویل چې سیستم کلاسیک دی باید نوې شي دا وایي چې څه ډول سیستم باید راشي دوی پښتنو ته
ښه وګوري کله چې منګه د ګاونډیو هیوادونو لګورو یا د سنټری شیا مرکزی اسیا د هیوادونو تعلیمي او د زده کړو سیستم ګورو هغه شاګردان د تخصصي دورې د پاره له مکتبه ټاکي هغه کې کانکور نسته ستا په خوخه شاګرد یو خدای چې دی کې څو په دې سیستم کې څو نیمګړتیا وي دي لومړی نیمګړتیا دا ده چې یو شاګرد ګوري مثلا دغه لومړی انتخاب سره دغه نمرې ګوري نه دی سم بل انتخاب ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري درېم انتخاب سره چې چیرته د نمرې سمې وي نو هغه ته ورکوي مثلا د ده خوښه دا ده چې دا ژورنالیست شي ژورنالیزم وایي هغه ایسته دغه ته ورکوي ادبیاتو ته ورکوي سره د ده ذوق هم نه دی د ده شوق هم نه دی د ده تلوسه هم ورکې نه ده کې دا یو ظوف دویمه خبره دا ده چې کله دی راځي تخصصي رشتې ته مثلا تصادفاً یو سوالونه دی دا نخانی تورول دي برابر شو راغلل برابر شو د شاګرد ټول عمر مکتب نه دی ویلی داسې ویلی دی چې توکل په خدای ویلی دی او بس برابر شو راغی او کانکور کې کینستو کانکور کې کامیاب شو ټپ پونځي ته کامیاب شو دی به وایي څنګه په کومه کوالیټۍ دا دی بل زوف دریمه غټه خبره دا ده چې کله د کانکور نه انتخاب کیږي هغه شاګردان چې هغه ډیر لایق وي په ټول د مکتب په ټوله دولس کلنه دوره کې دی او نمره پاتې شوي مګر په کانکور کې ناکامي دیرشم څلوېښتم پنځوسم نمبر شاګرد وي هغه کامیابي او نمره ناکامي دا امکان لري هیڅ کلم نه د دې سیستم زوف هم دا دی چې کله ته له مکتبه ممتاز شاګردان هغه چې د خپل رښتې او امغه زینه خپل رښتې ټاکي مکتب نه د لیسې دورې نه هر ماسل هر شاګرد ځان خپل رښتې ټاکي تاسو ګورئ د هر محصل ګوري په پاکستان کې او په ملیشیا کې. ما د ملیشیا او د پاکستان نصابونه ډیر زیات مطالعه کړی دي. هغوی دا شی کوي چې د ده کتابچې ګوري، غیر مستقیم د ده هغه ذوق معلوموي، غیر مستقیم د ده شوق معلوموي. یو شاګرد دی اوس مثلا وایي به چې زه طب سره شوق لرم، علاقه لرم، مګر لیاقت طب نه لري، انجینرۍ لیاقت نه لري، دا به ته څنګه انجینرۍ ته ورکوې، څنګه به طب ته ورکوې؟ د ده کتابچې ګوري. کله چې د ده کتابچه وګوري زیاتره هغه شیانې چې دی ورسره شوق لري، د ده په خپله کتابچه کې هغه څه وي چې هغه ورسره شوق لري. دې خبرې معمولا غیر ارادي خبرې د هغه څه په اړه کوي چې دی ورسره شوق لري. انجینرۍ په اړه خبرې کوي، د ډاکټرۍ په اړه خبرې کوي، یا مثلا د نورو شیانو په اړه. نو که چیرته موږ د مکتب له دورې نه د تخصص دوره پیلوو او همدغسې راځي پوهنتون ته، پوهنتون نه فارغېږي، او بیا به دې په هغه کوالټۍ وي چې ته یې غواړې، تا ضرور نه دی بیا استاد ورسره لیکچرې ورکړي او د زاړه کریکولمونه او زاړه چپترې او زاړه شیونه ورباندې په زور په تحمیل کړي. هغه محصل به داسې متحرک محصل وي چې استاد ته به وایي چې استاد دا نن د مطالعه نه وکړې، موږ د نن پوه نه کړی شو. یعنی زمونږ سیستم غلط دی. زمونږ نوی سیستم که چیرته راځي، نوی سیستم باید او باید د لیسې له دورې پیلېږي، لیسې نه انتخاب کیږي، لیسې نه شاګردان انتخابیږي، د هغوی سویه، د هغوی لیاقت، د هغوی ذوق او شوق په پام کې ساتي، او بیا کانکور ته راځي، هغه ته پوهنتون ته راځي. هیڅ اړتیا نشته. دی دوی سره څو ګټې دي. یو رواني ګټه دا ده چې شاګرد ته دا ذهنیت ورکوي چې ته یوازې د زده کړه د وظیفې دپاره مه کوه. هر سړی نن راځي انجینیری خوښوي، هر سړی راځي نن طبابت خوښوي، شخصي پوهنتونونه دي ډک دي په ډاکټرانو باندې، هیڅ معیار پکې نه دی معلوم، لیاقت پکې نه دی معلوم، سیستم پکې نه دی معلوم. بس چې نن فارغ شو سبا له سړی را ناستې ولته معینات کوي، او که څوک مړ شو که څوک ژوندی شو څوک پوښتنه هم نه کوي. نو زما وړاندیز دا دی که چېرته سیستم نوی شي دغه مشکل له منځه ځي. بله انګیزه دا راځي چې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ، زده کړې به د زده کړو دپاره کېږي، د ژوند دپاره به کېږي. یو تفکر به پیدا شي په ټولنه کې چې موږ باید ټوله یوه پوهه ټولنه ولرو، یوه لوستې ټولنه ولرو، داسې یوه ټولنه ولرو چې هغه مهذبه ټولنه وي. هغې ته اړتیا نه وي چې موږ بیا په کانکور کې دا په چوکو سمو، اولې په قطار کې نه وو چې ته کېنه بچیا، دلته کېنه، دلته اول د کانکور د اولې ورځې نه تشدد د استاد شروع شي تر آخرې ورځې پورې. یعنی دا یو مشکل له موږ سره دا که حل شي ښه خبره ده. نو زما هیله همدا ده چې اپډیټ شي.
ډیره ډیره مننه. د متحد رول پوښتنه دا وه چې آیا ټګي وسم هشته دی؟ هغه د عبدالمتین ورور، عبدالمتین وردګ ورور چې کوم څرګندونه لرلې، هغه وی چې نه ټګي وس نشته دی او دوی راضي دي. یوه پوښتنه چې ښاغلی ویان د تاسو هغه دا چې عبدالرحمن ورور له ننګرهار څخه دوی درلودله چې د نجونو په اړه چې مثلا هلکان ته نه شرایط برابر د نجونو ده، ولې کومه مرکه چې مونږ د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د سرپرست رئیس واورېده، هغه د څرګندونو په اساس چې د نیمایي زیاتې چې کامیاب شي په کانکور ازموینه کې هغه نجونې دي، او اول نمره د عمومي دغه کانکور ازموینې هم یوه جلۍ د تخمینې په نوم باندې چې تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې دي. نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ او دې په اړه هم کوئ چې څنګه نجونې باوجود دی چې مثلا زمینه د تحصیل د زده کړو ورته کمه مسایده ده، بیا هم دوی په ډېر شمېر سره راځي په کانکور کامیابانو په لیست کې او ضمناً اول نمره کېږي د کانکور ازموینې؟
خوشبختانه په تیرو کلونو کې خدا مسله نه و چې باید انجونې ډېرې کامیابې شوي و، خو ورځ تر بلې دغه فضا ښه کېږي، ځکه د کورنیو ذهنیت د انجونو د تحصیل په اړه د زده کړې په اړه بدلېږي، او دغه فرهنګي او ټولنیز چاپیریال رامنځته شوی دی تر څو انجونې وکولی شي د دغه فرصت څخه په استفادې سره خپل ظرفیت ښکاره کړي او خپل هغه انګیزه د تحصیل دپاره په ډاګه کړي. باید وویل شي چې زیاتره ښوونځي دوی خپله دغه اقدام کړی دی چې د دولسم او یولسم صنف تکړه او نخبه انجونې تکړه کورسونو ته معرفي کړي دي، یا د ښوونځي په منځ کې د مدني ټولنه او ټولنیزو شبکو په مرسته داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې په هغه کې انجونې کولی شي چې د کانکور دپاره پوره چمتووالی ولري، او په یو پوره ذهنیت باندې راشي، کانکور کې ګډون وکړي، او داسې ګډون وکړي چې بالاخره د ګډون نتیجه ولري. زموږ زیاتره خاري زاینو کې یا خاري چاپیریال کې دغه ماحول انجونو ته برابر دی تر څو د خپل ذوق او د خپل استعداد مطابق دوی درس وایي او خپل رشته انتخاب کړي. پاتې کېږي د کلي او بانډو مسله. اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي ورځ تر بلې دا وضعیت بدلیږي. په خوست کې پخوا تر دې تر اووم صنف پورې یا د اووم ښوونځي پورې اجازه ورکول کېده ښځینه ته تر څو لاړ شي زده کړې وکړي، نجونې زده کړې وکړي او د هغې نه وروسته به یې په کور کېنول. اما اوس دغه ذهنیت بدلیږي ځکه پانتونونه زیاتیږي، ښوونځي زیاتیږي او د تعلیم په ارزښت باندې خلک پوهیږي. بالاخره نجونو ته هم دا فرصت ورکول کېږي. دا چې ولې نجونې په لوړ سطح اشتراک کوي یا دوی لوړې نمرې اخلي، دا د دې سبب دی چې کله دوی په محدودیت کې وو یا د طالبانو په دوره کې یا خاطر دی په دوی باندې فرهنګي ماحول حاکم وو چې نه شوه کولای چې ګډون وکړي او یو دفعه راووتل، نو دا انګیزه ثابتوي. موږ تاسو ګورو چې په ټکنالوژۍ وخت کې کوشش په دې کېږي چې جنډر ایکوالټي وساتل شي. جنډر ایکوالټي پر اساس ښځینه او نارینه ته دا زمینه برابرېږي چې راشي په د خپل ذوق او شوق مطابق پانتون ته لاره پیدا کړي. د شیرشاه ورور پوښتنه دام وه چې ځینې وخت د دوی یو ملګری بې نتیجې پاتې شوی او علت یې همدا دی چې دوی ویلي چې سمت او سمپالنه شوې ده یا پکې درغلی شوی. زه دا موضوع ځکه په کلکه ردوم چې موږ د لوړو زده کړو وزارت کې یو ښه ابتکار دا لیدلی دی چې نن د مزار استادان راځي د پانتون استادان او د خوست پانتون امتحان اخلي او د هرات پانتون استادان راځي د کابل امتحان اخلي. په دې شکل یو ډول تنوع یو ډول بدلون راغلی دی چې دغه پروسه لا هم شفافه کړې ده. پخوا په دې ویل کېدل چې دلته ډله ډله بازی کوي، قومونه راځي یو بل څخه ملاتړ کوي، څوک خپل خپلوان راولي او کوشش دا کوي چې د خپل خپلوان را مخته کی سوالونه ورکی یا د غزمینه د سورته مسایده کی چې یو لایق الک راولي د تنبل الک پسند کی نوی ترسو دواړه وکولای شي چې ښه نتیجه ترلاسه کی. اما دا مسله زه په کلک کرا دوم فیلند پر دا مسله نشته. او متین ورور د وردک نویل او چې اوس شفافیت د کانکور خښوې ده او شفافیت د کانکور بایومټریک پر دی. نو بایومټریک سیستم پر مسته کېدو لپاره هر شاګرد لپاره یو کوډ موجود دی. دغه کوډ پر اساس هم به کانکور ته ځي او د کانکور څخه وروسته به هم پانتون کې دغه کوډ پر اساس تر څلورو کلونو پورې دغه سره محاسبه کیږي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ویاند. پیلوزې صاحب، یو د کمیت موضوع ده، بل د کیفیت موضوع ده. مثلا لوړ زده کړو وزارت وایي چې په ډېر شمېر سره د دولسم ټولګي فارغین د کانکور ازموینه کې په لوړ زده کړو او نیمل لوړ زده کړو ماسو کې جذب شوي دي. ولې ستاسو په نظر باندې که په ډېر شمېر سره جذب هم شي او کیفیت ښه نه وي په لوړ زده کړو ماسو کې او نورو انسټیټیوټونو کې، ستاسو په نظر باندې آیا ګټور به وي؟
زه خو لومړی دا د تبعیضي چلند په اړه خبره کوم. استاد خبره وکړه چې دا نشته دی، سل فیصده شته دی. ما په خپله دا کار کړی دی، لیدلی مې دی. اول
د ژبې موضوع چې
د ژبې مسله ده، کانکور کمیټه ننګرهار د پاره هغه متاسب استادان هلته لیږي او هلته په محصلینو سره داسې یو چلند کوي چې استاد د پرې نږدي چې محصل سره کومک وکړي، مرسته وکړي، حتی دومره مرسته نشي کولای.
چې دغه اورېدونکي چې پوښتنه مطرح کړه او نوم یې ونه ویل چې دوی ویل چې د سوالونه موږ ته په بله ژبه راکړل شوي، دا هم سسته
دا ښایي چې تېروتنه وي، ځکه یا به تېروتنه وي او دغه امکان لري چې دا کار یې کړی وي. په لوی لاس استادان لیږي خوست ته، زه په خوست کې استاد وم او خوست هم دغه کار شوی و. موږ خو هڅه کوله چې د دې مخه ونیسو، یعنی هیڅ استاد نه غواړي چې هغه ناحق شاګرد ته، یعنی هغه چې مستحق نه دغه ته نقل ورکي او وایي چې ته مثلا دغه سوال څنګه دی، دا یا یو زمینی مرسته به وي حتما په صحنه کې. اما داسې نه ده چې یو څوک دې ټول نقل وکړي. اما دوی دا استادان خپلو سیمو ته چلیږي، هغلته مطلق ټول پارچې په تخته ورته حل کیږي، ورته لیکل کیږي سوالونه، ټول ورته لیکل کیږي او هر څه ورته کیږي. دا مسلې شتري او زموږ هیلې دي چې دغه مسلې هم راکمې شي، ستونزې هواری شي. تبعیضي چلند او ژبنی تعصب او سمتي تعصب دا بیخي ښه پراخ دی په وزارت کې. حتی دا چې دا اوس وزارت د تسلاتي علي وزارت په خپل کمپیوټر کې ډیټابیس کې پښتو ژبه نه لري، نو دې ته تعصب نور توري کسبینی. خو خیر دغه باندې مونږ رګیګو نه سره مونږ یو مدرن پرمختللې نصاب غواړو، پرمختللې زده کړې غواړو، پرمختللې متوازن سیستم غواړو. هغه دا ټول شیان دي ورکی وي، خو چې دغه د ارزښت پکې وي. د کیفیت او د کمیت خبره راغله، ډیره زیاته مهمه او ډیره ارزښتمنه خبره ده او ډیره مهمه خبره ده. له بده بخته چې زمونږ دولتي پوهنتونونه له شخصي ډیر بهتر دي او به شخصي د دولتي نه ډیر بهتر دي. شخصي پوهنتونونه خو دا زیاتره داسې دي چې محصلې نشته دی، اما حضرې کې شته، راځي نه خو حضرې کې وي. زه نمونه نه اخلم، په دې کابل کې لس پوهنتونونه داسې پیژنم چې 80% شاګردان یې نشته، اما فارغیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي او بیا په همدې سند باندې دی، په حکومت کې سهم اخلي، په حکومت نه باج اخلي، حکومت کې په وظیفې کوي، کارونه کوي. او د ماسټرۍ سیستم هم همدغه شان، او د لیسانس او د هغې نه راښکته بکلوریا او بکلوریا، دا ټول مسلې همداسې شته دي. کریکولم زمونږ بیخي زوړ دی، ما وړاندې میوزلی په همدغه میز باندې دا خبره کړې ده چې زمونږ نصاب زوړ دی، کریکولم هم زوړ دی، مفردات زاړه دي، دې باندې تجدیدي نظر پکار دی. بل په پوهنتونونو کې د استادانو تحمیلي نصاب دی چې استاد خپله چټیات لیکي او هغه بیا په محصل باندې په زور اخلي چې دا کتاب به اخلي، بل بنا اخلي. بل کچا د پیغمبر حدیث وي او د قران کریم آیت وي، هغه ورته مهم نه دی، خو د خپل خبره ورته ډیره زیاته مهمه ده. همدا په محصل اخلي، په محصل باندې که نور حفظ کوي، زده کوي که نه زده کوي، خو د چاپ کړی دی باید خرڅ شي او پیسې ترلاسه کړي. نو دغه یو تحمیلي سیستم دی چې کیفیت یې زیانمن کړی دی، نصاب زوړ دی. هم یعنی د ظاهر شاه د وخت نصاب مفردات په پوهنتون کې چلیږي. از برای خدا ما مخکې یادونه کړې ده چې یو هغه دی مضمون دی، مونږ خوشحال پوهنه ورته وایو په ادبیاتو کې. دغه خوشحال پوهنه تر اوسه پورې غلطي عام دی، خوشحال پیژندنه منې تدریسیږي، یعنی په وزارت کې چې نصاب غلط دی. بل زمونږ کریکولم دی چې له بده بخته هماغه زاړه په زاړه تفکر لګیا دی، زور فکر جوړ دی، په زور فکر تطبیقیږي. او دا نوی متمدن او پرمختللي استادان، دغه د تخنیکي او د ساینسي نړۍ استادان مخنه نیسي. دا استاد ځوان استاد باید دوی د دې شي ګرچې ژورنالیزم او ارتباطات عامه چې دي، دا یو نوی سیستم دی، یو نوی علوم دي، خو ځوان علوم دي. زمونږ په علومو کې یو ټولنپوهنه او یو ژورنالیزم، خو دغه نور شیونه چې دي ځوان استادان باید په کلکه مخه ونیسي. زړو استادانو ته دې قناعت ورکړي، ورته ودې وایي کور دي ودان، بچی دي لوی، د خدمت نه دی ونړۍ مننه، خو نور بس دا ټولنه مو بلارې کوي، ځوانان مه بلارې کوي. ځوانان په کار چې کار ورته وشي، هغوی یوه ښه لارښوونه په کار ده. زما هیله دا ده چې په سیستم کې بیا هم تاکیدن دا خبره کوم چې په سیستم کې باید ژور تغیرات راشي، د کانکور په سیستم کې، د کانکور په چلند کې، چې څنګه دوی کانکور اخلي دغه چلند هم غلط دی. د دې ترڅنګ د استادانو تحمیلي نصابونه باید د منځه لاړ شي، شخصي پوهنتونونو کې دغه شیان د منځه لاړ شي. محصل نه یو دی پارغی، د زمونږ نیمه و نیم وکیلان د پارلمان ولاکې پوهنتون مخه لیدلی، ټول فارغ شو پوهنتونونه. لسې زه پېژنم چې دا د ننګرهار پوهنتونونه فارغ شو. نو دا ټول دغه سم سایل دي. زما هیله ده چې دغه شیان د منځ لاړ شي او یو رښتینی پوهنتون ولرو بل اخره.
مننه پیرواز صاحب. وین صاحب، یو پوښتنه بل هغه ده چې اوس خو لوړ زده کړو وزارت ویل چې دا کلاس کسان کامیاب شي په ډیر شمیر سره، او دا خو د یوازې کابل لپاره نه دي، ولایتونو لپاره دي. په ولایتونو کې مثلا ولایتونو پوهنتونونو ته هلته ځای په ځای کیږي. دغه پانتون یو هم د ننګرهار پانتون دی، چې ننګرهار پانتون ته به هم دوی ځي. مثلا نور کېدای شي داسې ولایتونه به وي، ولې مشکل دار چې همدا اوس تاسو خبرې چې په ننګرهار ولایت کې ډېری پوهنتونونه د نامنۍ له وجې تړل شوي دي. یعنی که دلته کانکور اخیستل کېږي، کسان هم مثلا آمادګي هم نیسي، نور تیاری هم ورسي، کامیابیږي بیا مثلا د نامنۍ له وجې دوی نشي کولای چې دوه جفان را باید څنګه وشي چې لاقل دوی ته د زده کړې لازم شرایط مساعد شي.
زه دا نظر لرم چې اوس
ډاډه مو بخې تاسو خبره مو کړه چې که زمدا اوس د ننګرهار پانتون لپاره ځینې کسان کامیاب شوي وي په دغه کانکور ازموینه کې هغه هم خصوصا نجونې که نه که وي نو شاید ډېرې زړه خنه کې د تګ دپاره هلته او د تبدیلۍ موضوع چې مثلا دوی بیا تبدیل شي دا موضوعات به ډېر وي. مهرباني وکړئ.
زه دا نظر لرم چې د دې لپاره چې دا پروسه ډېره عادلانه شي زه دوه وړاندیزونه لرم چې دا وړاندیزونه به تر کومه پورې عملي وي دا باید چې د حکومت پر باندې باید فکر وکړي. اول وړاندیز دا دی چې موږ هر ولایت کې یو پانتون لرو، باید د دغه پانتونونو ظرفیت لکه مرکز غوندې لوړ شي. اوس په کابل پانتون، مزار پانتون، هرات پانتون او ننګرهار پانتون باندې فشار دونه زیات دی چې خلک زیاتره کوشش کوي چې دغه پانتونونه انتخاب کړي، نورو پانتونونو ته ډېر زړه نخه کوي یا لیواله نه دي چې هغه ځایونو ته لاړ شي. نو دغه متمرکز سیستم باید چې بدل شي، باید د لوړو زده کړو وزارت د نورو پانتونونو د کیفیت هم لوړ کړي او هغه پروسه چې ورته کوالټي اشورنس وایي یا تضمین د کیفیت، د تضمین د کیفیت لپاره باید زیاتره بودیجه مصرف کړي په لوړو زده کړو باندې او په معارف باندې. دغه بودیجه باید د 2% نسخه، اوس متاسفانه موږ 2% بودیجه لرو چې په معارف باندې مصرفیږي. ټوله د موږ بودیجه په امنیت باندې مصرفیږي، ټوله بودیجه په انکشافی پروژو باندې مصرفیږي، اما معارف ته چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي او ټولنه په هغه باندې ولاړه ده ډیره توجه نه کیږي. زما اساسي وړاندیز دا دی چې هر ولایت ته دی کوشش دا وشي، مثال چې زه د قندار ولایت څخه امتحان ورکوم، یوازې باید د قندار پانتون انتخاب کړم. دا به په دولت باندې دغه اقتصادي بوج هم راکم کړي چې خلک راشي کابل ته، د کابل د ساحې سره بلدېدل یا په کابل پانتون کې درس ویل، هغه جګ مصرف چې په دوی باندې راځي هغه راټیټ شي. او دویمه مسله دا ده که چیرې امنیتي وضعیت لکه ننګرهار غوندې خرابیږي یا نورو ځایونو غوندې خرابیږي، باید داسې سکیجول جوړ شي چې د سکیجول پر اساس د هر ولایت امتحان باید په یوه ورځ په امن ساحه کې واخیستل شي لکه په کابل کې واخیستل شي. د کابل او د شاوخوا ولایتونه باید چې متمرکز شي او یوه ساحه جوړه شي، د مشرقي بل ساحه جوړه شي، جنوب خواته بل ساحه جوړه شي، او دا پروسه باید کوشش وشي چې د دوه درې ولایتونو په یو ځای کولو سره په یو ولایت باندې بدل شي او په یو ولایت کې امتحان واخیستل شي. دا به هغه مصارف هم راټیټ کړي او دا به د دې سره مرسته هم وکړي چې هغه خلک چې نام نسیمو کې دی راشي امن سیمن کې امتحان ورکړي. او دویمه مسله دا ده چې د معارف او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ هیڅ ډول هماهنګي نشته. معارف وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره دا ډول هماهنګي وکړي چې دوی کولای شي چې د کالج سیستم رامنځته کړي. د لسم سنس څخه وروسته هر شاګرد کولای شي چې خپل د خوښې وړ مسلک انتخاب کړي، تر کالج یعنی تر څلورو کالونو پورې وای، هغې څخه وروسته په دوه کالونو کې دوی ماستری کولای شي. متاسفانه نه زموږ د ښوونځي زده کړیالان او نه د پانتون محصلین د مارکیټ سره برابر تربیه کیږي، یعنی دوی یوازې یوازې د کتابونو پر اساس، د زوړو چپترونو اجنډاو پر اساس چې کیږي، د ریسرچ سره بلد نه دي، د لیکوالۍ سره بلد نه دي، او د دوی زده کړې هم معمولا کلاسیکو سیستمونو باندې استواری دي. او بل ځینې محصلین چې تعداد 6000 خلکو ته رسیږي، دوی خصوصي پانتونونو ته معرفي شوي دي. موږ تاسو ته معلومه ده چې خصوصي پانتونونه ټول په مصرف ولاړ دي، نو دوی کله کولای شي چې خصوصي پانتونونو کې ځان دپاره هغه مصرف برابر کړي یا وکولای شي دا مصرف راپورته کړي. بله مسله دا ده چې د کانکور کمیټه یو ډېره وړه کمیټه ده په وزارت کې، دا باید چې په یو مستقل او خپلواکه کمیټه باندې بدله شي چې ټول کارونه، اجنډاوې، ستراتیژۍ په مستقله توګه د لوړو زده کړو وزارت څخه پرته په مستقله، خپلواکه او واحده توګه دا مسایل تنظیم کړي او مخته لاړ شي.
ډېره مننه وایم صاحب. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو درنه اوریدونکو په لویو بخښنو کې خدای سپارو. پلو درنو میلمنو، خاغلی فرهاد پیلوزی او دغه شان شریف الله ویان، ډیره مننه کوم چې په دغه خبرونه کې سره پات شول. خاغلی متی الله ویسا هم مننه چې د ټلیفون په کرخه را سره وو. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خونه ولاره
کړه دلې یما ډېر زورې دلې یما ډېر کړه دلې یما سترګو خړلې یما غم زپلې او ستا سترګو خړلې یما غم زپلې سترګو خړلې یما غم زپلې او ستا سترګو خړلې یما